صادقانه انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاله د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خبر کړی دی په شورا کې نه میربنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه د راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دی بورا لیوینس به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتی ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعي د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کرشف د برخې د پخوانی مامورې فاطمه احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمه احمدی څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورا ولیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او د اداري اصولو د سرغړونې لکبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میران شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ را تګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشي پکې زیاتې کیږي هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غوسیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلې او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا لکبله د لګیدلو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8 زره تنو ګډون وکړ چې د لڅو میاشتې وروسته په دې شهر کې تر ټولو ستره مظاهره و. د لندن شهر په مرکزی چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د راپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس لکبله تر 240 زره زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9 زره زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوریت ریاست ټاکنی وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلی دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسی مظاهره کوي. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان للارې د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړل. د دې شورا د ترکیب په اړه همدا اوس د آزادی رادیو خبريال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې راځي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. ظاهر مل صاحب په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
سروان صاحب، شورا په کلی شکل باندې لسلورو طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سیریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پاتې شوي دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخشی د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې پاګه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا صلاحکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي ته بیا لري. په دې کې 8 میرمنې شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقای افتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او سلورمه برخه چې دا بنسټ یې چې دا هغه خپل هیئات رهبری دی یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوی ده. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرهمان چې په انتخاباتي ټیم کې ترخوا اسدالله سعدی چې د عبدالله مرستیالانو او ګنچ میر نور کسان چې خغلې معصوم ستانګزی او نور الحق علومي هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور اومده برخی دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي او په ټوله البته چې خزي دي او خپلې د رهبرۍ پلاوی دي چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیر زیاته مننه امید زهیر مل وو چې د مصالحې د عالی شورا د غړي د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو لایو نظر خواند او د پوهنې وزارت له پوهنې مرسیال شاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. شاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والی په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسو دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام
مننه کوم.
زه
ما
په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شوی او اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوی دي، درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه هغه چې ورور باس پې وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت شته، جهادي شمولیت شته، دیموکراتان شته، دینی منورین پکې شته، قومي ژبني ترکیب پکې شته او بل دا چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لحاظه خو ډېر ښه ده. هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کېږي، لکه د مجمع عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بل د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنې کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه سته، یعنې ډېر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د هغوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ د بندیانو رهایي ده، څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنې ځینې وختو کې به دا شورا له سخت مسلې سره مهمه کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي، او داسې ډېرې مسلې دي، یعنې د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا لمنځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره خبري وکړي.
هغه د له خودي مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوی ده په همدې 20 کسه ترکیب باندې، هغه هغه ډله ده، هغه کې هم د څلور کټګوریو کې چې د فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل دي مصالحې رهبری کوونکې ډله ده، د پدې رهبری کوونکې ډله کې چې لس کسه دي، په دوی کې د مذاکره کوونکې ډله هم شامل ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاته سو د مجمع ډله، د مجمع ډله هم تقریبا جوړه ده، لکه ویل سوي چې د ملي شورا غړي نه به مجلسین نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرسوي، د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه په کې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استاد، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نه وخت ورکړی ده، ان شاء الله دا به وشي. مهمه مسلې دي مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته لوی پرمختګ دا غنلې شو او د مذاکرات نو بعد په مذاکرات کې به لوی استونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوا بخې بحث ده په اصلاح په اصول لحاظ یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رفع کول به وي او یو بغیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي مثلا مستقیم معنی چې د اصول لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره د موږ دغه فیصله رنگین نه وي سره د متضاد دي جنگ چې د خپل چې دا اوس تاکید پکېږي دوام او دا جګړه نه وي خو طالب هم نشته د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو لارخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بل معنی ده مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي د دې استقبال له ولدي سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي او دا د منګه د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کال کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي لیم دا دیموکراسي د پرمختګونه دي د دغه منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي او د طالب لوري جنې تعجیزي شرایط چې کې خودل سولو مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو دا ډیر سخت شرایط سره که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده افهام قضایی مسونیتونه ویره د همسایه ملکونو مداخله هغه ته قناعت ورکول فرهنګي توپیرونه دا ډیر مسلې دي چې زه فکر کوم هغه همسته بل دا چې د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي د سولې نور موانی هم ستزمي داعش د القاعده د نورې تونلارې ډلې دي او په دا طالب کې نظامی ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع درون کار ده د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسي والا طالب نه دي طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم امغه په اسلام ممانعتونه ایجاده وای کی
بله سب ډیره زیاته مننه شاغلای آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو په ځای آزادي رادیوي مجله وړاندې کیږي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیرا وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو
د مینیمونز به موږ انټرې د سې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدلنه یو وری
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و نورې ورځې خو رسمیات وي
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومان لپاره نوې سندرې پیل کړې دي هغه وی چې لدی لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري. آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومان ته سندري وایي؟
دې دا ورېدو د پاره څنګه لري، دې د لیدو د پاره څنګه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
اسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دي چې دوه شعرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه ورسیږي هغه کمپوز کما او دغه رسیدلې څلور شعرونه یا راکړل سوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحې دي، یو د ولولې کوچی دي، او بل د نګینه اتمنځي دي، او څلورم د رڼا زرمتې دي.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي. چې متاسفانه ماشومان ځینې بي برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایل وي.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یې جانه په خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یو ډېره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار اورد ګوکی منی دي، انار پکندهار اورد ګوکی منی دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچ مين لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شاغه خبر چې موږ لا رغوتر کتلې ده 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي، څومره غزلونه بدوي ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم روزیا تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونی می د پلار تر زونی می لکه دی کی ترس بز تاس داس یو می چی موسیقین دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خود چی ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چی د مینیمونز بمو د انترا داس چی یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چی مینیمونز بمو د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما په خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار یو دی ځانګړی سب څښتن هنرمند دی ایا سخت در درنه و چې دی وداس لوی هنرمند په موجودیت کې ته وزانت لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل ده دا داسې صفات برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته به د پیپل نه لري ځان ته یو بل مقام جوړ کی بیا هم شکر گزارم ده غلطی چې هغه موږ پورې نوم دی که موږ شهرت پیدا کو که پیدا نو کو خو یو نوم موږ سر داسې دی چار چرته ور از موږ نوم پېچان پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامن نه بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابولی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد چې هغه مستون ابولی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډیر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي ته موږ شکرې کوي د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو په هغه ورسېد نو بیا د خدای دی په خیال دی ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ مخان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه به د خمارستم د استاد خان محمد ویلي د سمره اوس موږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین هغه استاد هغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې مې ته ګوام بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې داس مون ساز د پاره یو باندې مون پویګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر شپږ ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی شي ونی دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګو دا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره شزو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساسره ډیره زیاته مینوه ډیر شوخ یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو په پوري هغه ورنه نوته او کچر ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې د دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي، ترزونه مې جوړ کړی، دغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې چې مخکې لاړ شي. یوازینه علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دی، او دغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې مونږ کوي، او هغه وخت مونږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ، نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې دي. اب خپل مسیر په خپل لار روان دی، شمالی جان په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والی صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوی؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه. الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدلې دي کې ډیر زیات، دا موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډیر خبر داسي شاید داسي پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي، ول دا دغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر خه غزل خوان دی، یو ډیر خه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان بای فولکلور مخفل
فولکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نو شعر راوته، یو ډیر خوګ دی، خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي راکلا وتی دي، او ما پس سوچ غوتی مو تیم بوالی جی دي. ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه، ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه، دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی، دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی، چه داد کے رامات دشائر دیو کبل چا، پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپې دی او کبل څه.
نامه
شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ.
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي، څه به کوي؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړم، زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو خه زان غواړم چې کمپوزر شم، خو موسیقار شم، او کوشش مې دا دی خو موسیقي وکړم. او په زمين کې هغه در افیک شنوار غونډې کم ترس کړم، خپل به خو خپل به وي، او که خو هم داسې هغه نو بس په سنت خو خلکو به خلکو به وي.
ډیر مننه.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشو د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننې برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
دا څه چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل دا څه ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استرا او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، بلنډه کې څنګه نه راټولې ده، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښې په اړه بهراني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده دا غید وژن نه دي چې من سره غلي دي او یا اپروچ کمیو او زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړی دا چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شو یې ځکه وای چې د دې پیښه په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتنو لست.
بلکې ښه تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دی شوی له دغه پیښه راورسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول کنه ماغه زړو کا
نوی لیکوالان خو خامخره مختصول یو خود دادی چې نوې کول مخه تراغه خو لکس خلق زیات را مخه ته زکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم ده د پښتنو سیمه باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغه شتون د وجنه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخې ګوري. تاسو سیرنه په دغه برخه کړې چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندې کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او لته کې په وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوي؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټولنه نړۍ دلته متوجه کیږي، لاغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي. د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کومو ګورو په نړیوال کچ هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یې سو، نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو پر رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط کې راوستو. نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه کوم کومو ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوي، هغه خپلویانې، هغه رښتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دی، بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی، سره پاړی کې دی، سره خبرې کوي.
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه ورکې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعري کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ ایدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا ومو او د شو مون به پزای ودرې، باید چې مون قانی خو نشو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخکې تر نمخ مخکې نه تر سره د ډېر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډیره مننه
ډیره مننه
چری لاننا 50 کال وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې تراشي ځینی لا هم شتا او ځینی لمنځتللی دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څو چې خلکو به د چایو د څخلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادله خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلی بی که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولی او کله کله به ځوانانو سندري هم زمزمه کولی د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چای نه کا د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتا سو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربا و هم چمتو کیدله د چي د سماوار تاریخ تر کومه رسیدي د مود افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز خه پختلې دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور ندی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج لیکن سماواتونه په دې ورستیو سلیزه کې په دې ورستیو پیړیو کې دود شوی دی خلک به راټولې در په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهوري په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشي په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو
موږ راغلو دلته د ډیر په کوم کسان راځي سره چې چای خوري دلته کیسې کوي او په دې ډول سره
خپل وخت یو څه وخت لري د اوس لماسره یو ورور دی دای له قندار څخه راغلی دی نوم مراته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوات په کله کسي راته وکتل ته به خلک راتلل کومې قصې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته واده د په یو زړه وو په یو واده د اوس خو هغه وخت نسته واده خانه اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چنکی به واده د پیجا شغونی یا به پشل غونی اوس خو واده د پسل شل غونی ده چنکه چای پڅو دی چای مو خولل دی ډوډۍ مو خولل پدری غونی پسلور غونی به مو خولل واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکت پنځه به مو ورکه پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړه ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دي اوس واده زر په یو در د خدمت پر خلاصې سره ولاته د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت سره دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې واده ولې نه کړره اوس خو نړۍ د پیسې ورته سړی درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو څوی راکې واده ولې نه راکې
د کابل سټډنکای احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري لدی سره خبرې کوو
پینځل اسکاله بکی زاد ما هغه چهار وخت د ګرمي ډوړې له خاطر د ترام دغه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره دی
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار دی
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشه راکول
یو بل ځان چې ډیر ستړي ښکاری و چې د سما واټر روان د ښکاری چې لري لار څخه راغلی دا کېدې خپل نمبر توې
نو می جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولا سوالې نه دی خو دا مايان وټول نسی دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخکینه دي د سماوات په کډینو نه مخکینه دي موږ خدای دی وبخې دي موږ په لارو قبل هغه و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللې مو شوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډینو وخت به راغلو نو دته به شراغ لغون بل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګری باندې ناس تو مون بل تو سر ناس تو بس دوی به دا ډوړی را خو چنه کی را وکړه ماته ولا مو ته خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست دغه مشره نست دغه لا دغه ځای کې بناس تو دا ته بس ناس تو دا پنګری بناس هغه یو پنګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماله سو ګاور په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخراوی کوي
دا دی خلک دي چا اسکو دلته کال واسو چا اسکو
ای چای دی ویل ته تراسي دا سمو چا چای در کوي
ها چا
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شبې ده
د کیسې زو ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپېبه د اوړي پادشاهي با ګلان غړې دلی وو انګړ هم خشین وو کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړي، ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګینې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسید. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه اسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم مګ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسی اغوستی و، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلاک کلاک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولې یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بی سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه، لکه پاڼه ترېده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. لډاره اوخ کې پکې وچه شوی وي. خزو یو بل ته خولا او بشوای ورتکاو. خوري هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدلنی ده.